یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم د خبرونه کې به ووري چې طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال وای له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته په وای سر حکومت ولي سخت ده
ما مجبور است په دنیا خارج هم روابط او ترتیب داشته باشیم
په غزنی ولایت کې دولتي کارکونکو خوښتي چې د دوه میاشتو تنخواه ورکول شوی
ان شاء الله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې ماشونو باندې حل کیږي
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین اندېښنه ښیي چې د کورونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو ممکن موږ د دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لاغو یا هم ځنډېدلې دي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د خزل لپاره نور بس دی او نيز خبرونه هم مهروي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو
نن سلام ورځ چې په افغانستان کې جنو ته لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې زابل کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي په کانګو جمهوریت کې یو انتحاري برید کوونکی 15 تنه وژل دي نن سلام ورځ د چې پابنسن کینجونو تلش پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ملال یوسف زیپلر زیاودین یوسف زینن په ټویټر کې لیکلی چې پابنسن کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده هغه ویلي چې دا د تیاری سلام ورځ ده شغلی یوسف زیل طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې لش پژم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپل زده کړې وکړي طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یو طرز العمل کار کوي چې په بشپړې دو سره به یې ټول نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت ته زر بستی خوراکی مواد او 969 حبس صحه بستی کنړ ولایت ته 100 بستی او تخار ولایت ته 100 بستی استول کیږي
شغلی خالص زیات کړه د غمرستې د قطر او کویت د سری میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویم لور شاهزادګۍ مریم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده شاهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویم لور و پرونې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه د شاهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپل مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورشولې ده ویل کېږي چې د پخوانی پاچا لور شاهزادګۍ مریم لوردی مدیره سي ناروغه وه یو انتحاری حمله کوونکې تیره شپه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یو بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمنځونکي په نښه کړي خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځانوال وزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل په دې چاودنه کې 13 تنه ټپیان سوي دي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو دیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیز هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شان بخبره سو ویلي لویدیز هیوادونه په داس حال کې پچین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي لویدیزوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوختي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د وویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولی سو او دا یوه ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هارس هم فضا ته د جیمز ویب تیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زرو لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی لرو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی استانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دایم هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په کوردننه هم د ښې حکومتولۍ د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. نور به له خپل خبریال نه واورو. مهرباني.
بل نوری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال له قوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي، خو دا هم ویل چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي، بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي، خود دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړې کې وپالي. اما هیڅ یو فشار چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمينه برابر کړي دوی ورته نه تسلیمي. د عباس ستانکزی بل خبره د افغانستان د ګوندیانو په اړه باندې او هغه دا و چې د ګوندیانو سره خي اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په تیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي، خو چې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیرای کوي نو اجازه به وته ورنکړل شي او نه یوازې دا چې اجازه به وته ورنکړل شي بلکې ځواب به یې ورکړل شي. که څه هم عباس ستانکزی دا روښانه نه کړل چې د افغانستان پر خاوره باندې چا تیرای کړی، خو په روسیو کې پر ډیورن کرخه چې یو فرضي کرخه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي، تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت وی درسیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستاني عسکر لاندې راښکته شوي و، غوښتل یې چې ازغن سیم وغځوي او ترخوای پر کونړ باندې په سرکاڼو شلتن ولسوالۍ او پاکستاني لوري توغندیز بریدونه کړي وو. خلیا ستانکزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په دستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کاروسی او دوی ویل چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې د غستونزې حل کړي. له دې یو مهمه مسله د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی د زده کړو وه ژمنه وکړه چې ډیر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړي چې له مخې په کور دننه د نجونو او ښځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابره شي هغه به عملي شي، چې له مخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم پوهنتونونه پرانستل شي. عباس دانیزي دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوا یې ورکړې ده چې تعلیم پر ښځه هنر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پر مختللي او عصري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. او یو ټکی یاد کړ چې د غربي ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګ فرهنګي مسائل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسایلو ته په کتو باندې زمينه برابرې کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بل مهمه خبره د په خبرو کې د کډوالۍ او مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې افغانستان ته باندې وتلي د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده، ډیرو چارواکو سره اړیکې هم نیولې او ترې وخت چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای کار زمينه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې په کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارات البته دوی په اسلام د ملاتړ لپاره جوړ شوی وزن نورو کسانو هم خبري وکړي او هغوی بیا تر ډیره پورې تاکید دی او وختونه دا و چې هغه سونز چې را جوړ شوی په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته په مخ کې ولاړ دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی، باید حکومت د حل لپاره لاس پکار شي او داسې یو زمينه برابر شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان انقدر منوریدن کو امر دل چره طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانک زینن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې نړیوالي ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یو سر حکومت ولي وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي ور لوی ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکونکو د تنخوا او ستونزه ده چې په دې ورستیو کې تر یو حد پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکونکو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې خوښ دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به دوی ډېر ستونزې هواره شي، خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه د خپل وخت ورکړل شي. نور په دې رپورت کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حاجي او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملا امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات شوی دی، خو بیا هم خوشاله دی چې له پاتې څلورو څخه د 2 میاشتو معاش ورکول کیږي.
ورغلایم اوس دلته معاش واخلم، معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خونه. نو خو دلته په بانک کې د موږ سره ډېر غبن کوي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لسکاسیز کورنۍ سرپرست هادیه محمدی هم په دغه ځای کې د شزو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابلیت ده. محمدی وایي د 13 میاشتو معاشونه می پاتې دي.
خیلی خوشبین هستیم که ماشون
ډیره خوشاله یم چې ماشونه مو حواله سوی دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زمایدې د 2 میاشتو ماش می حواله سوی دي. د پاتې ماشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
بخت شومې داري
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي ترڅو د ژمي په سختو ورځو کې قرباني د سوان توکي واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله سوي دي. دا والی ویندوی حافظ عمر آزادی رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې له دې وروسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپل هیوادوالو او همدارنګ دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د 2 میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ، په آینده کې به هم ان شاء الله همدارنګ په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي، نو دې هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلی لامل ډیرای خلک په زیات غربت او تنګلاسی کې ژوند کوي چې دغه ماشونو پراتلو سره دغه ملکی مامورین زیات خوشاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د فاریاب ولایت د مستوفیت مسولان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مستوفي مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1.4 میلیارد افغانۍ ډېرې د اقینې ګمرک عواید دي. مولوی رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوي، خو هیله مند دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 102.25 افغانۍ پوله، یو یورو 112.12 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 123.25 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 25.95 افغانۍ پوله، زر ایراني تومنه 3.34 افغانۍ پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1599 افغانۍ.
او سمي و نړیواله موضوع د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا خول شوی چې د ډېرو الوتکو د عملې د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږېدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به لاسته راوړلودین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.6% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیر شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولای شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واورېدل چې پر کریسمس سګني کریسمس هم سوري غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډېر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډېری اوسیدونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپور کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا سلیم غږ دی. هغه وایي
په خو ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خدا سه هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. اشته یو شمیر کسان چې خپل او د نورو روغتیا ته متوجي دي، د دوی لړډلې یو هم بریا لیدي.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید هم راهي و کی سره چې ماسک ډېر ښه شاید او د کورونا د مخنیوي لومړی او سنترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټستونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. کچیر ته موږ دغه کمبود سره مخ شو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ نشو کولای چې د کورونا مریض د تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. یوایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی موکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامه روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي یو تا ویلی بو چې د کورونا ویروس نو نستازه پیخي ثبت کړی دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګند شوه چې د نو نستنو کورونا مثبت ده. د نوموړي په خبره له نو نس پیخو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سکال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 103,310 مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. د دې په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزورې دی. نور به له د خپل خبريال پر لګلې رپورت کوو.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې
د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چېشته هم هغه هم پرنشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې دا اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي شي کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد هم در دوای په اوسنی وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بے برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپل مرکز پارون دی، کندوش برګې مټال د دې ترڅنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بے برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوی او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو لامل یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو. دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کار خو نه کیږي. نیټ ستونزې د وژن
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمی اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بخي مخابراتي سایټونه نشته دی، یا بخي کیفیت چیر دی. هلته چې نشته دی هغې دپاره مونږ د ټي ډي اف لسمې پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده. لست مورته چمتو کړی دی او انشاءالله په هماغه ساحو کې به هم د مخابراتي شبکو انټرنونه کېښودل شي تر څو د نورستان خلک وکولی شي په اسانۍ له دغو خدماتو څخه برخمن شي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړي خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستي دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستي باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شي او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی هو نه لري. دا به ښه شي د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي. خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
روزانه په پنځو میاشت کې د دوو میاشت معاش بنو خود را کی مشته مگر سل فیصد چیری اجرا سول. په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترکل سو مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسی. نو زموږ پیغام دغه دی چې ته څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ راڅوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي و بېښو بیا به د پاتې ویاخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درېمې عبدیه سره نو دا از مزرق دی دلی مقام پوری ورشی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هیروئ. دغه ورځ به واورې چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکې د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلام ورځ د چی پاپن سن کینجونو تلش پرم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بلا بلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې کینجونو ته اجازه ورکړي چې لښ پرم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. د پاپن د سری میشتې ټولنه وایي چې کابل څخه زابل کونړ او تخار ولایتونو ته 23 زره بستي خوراکي او غیر خوراکي مواد لېږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پرمړینه بلا بلو شخصیتونو خوخوږي شولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلی چې اغلې مریم پرون په کابل کې ساور کړه. یو انتحاري حمله کوونکې تیر شپه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګرۍ ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللی تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. او د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکې د زده کړو د پیلې دوه غوښتنه کوي. دوی وايي په ښوونځیو کې خزینه خوونکې او کارکوونکې شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خزینه زده کوونکې وايي که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره د ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په ولایسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځي د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت جواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم به هیڅ سم ده، چاپیریال هم به هیڅ سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپو نه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودی په نوم د نهم ټولګي یو بلز د کوونکې وایي په یو شمیر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې لکوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسی روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته د کنات ورنه د ځکه وزنه ولایتونو کې ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې دوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ سنفو دی باندې، ځکه په ضرورت په هر هیواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده، نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حد پورې تر ډېره حد پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وي؟ په ډېر درنښت د دوی خېله کو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوس.
د کندهار یو مدني فعال محیب او تاک تنجونو لپاره د لوړو ټولګي بندیدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګي زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاتره سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پوري په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عمل انجریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب او ځکه دغه مشکل تر اوسه پوري پر ځای پاته دي، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لور د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي. فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه شي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپل درسو ته دی په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونه وکړي. د دله ورستي څرګندونو څخه دا سی و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارول دي. پر دې موضوع لښو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه ورو.
هر ټولنه د بشر او خزو جنود حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم جونې ښوونځیو ته وانستوي. لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري، همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناً کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړی میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدې، تاسو په څه باور یاست؟ عمران خان سم خبره کوي؟
او احترام او تاسو ته تاسو ټول کار کوم کته او درنو محترم او مننه ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، حالا چې تجارت کوي پر اسلام باندې، نور مسته اسلام راشي او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسو کار په خوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو وایئ چې آیا واقعا شونځي ته د نجونو نه پریښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلي دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو. په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته، د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سید چې جهان او افغانستان خطا ایستي او ګرد ته غپور کی.
آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادودی چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړای شي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا تاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپلسي؟
بله باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ول هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دی ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو او منفی. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خود ژوند یو برخه ده. نو نور خوشبختی خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستی، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي جهانیانو ته وایي. نو ته اول دا چې وبخښې ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې. او د بل دا چې د موږ که دغه دای وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا د هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پوهېږي، د پوهې په قدر پوهېږي. دا اوس تاسو به وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمعی مجانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره ډیره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه.
بلې جمعی مجانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایست چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ و 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځو پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول له چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلی وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خورانی بتلی، ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل ته. او دا چې کومه خبره عمران خان کړی وو، دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا تپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغو خپل چې کوم کارونه دي، دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي، دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
جمعی مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو سته چې نه د خپلو لوڼو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپلې لوڼې لوستې کړي؟ په هره دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړېږي د کورنیو د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لوران پرېږي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دی هغه ډېرې ماشومانې چې دی هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي، هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان دا خو صرف د یو اگزامپل لر کوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او که مونږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکې شته دی چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو مونږ وګورو په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دا غلطه خبره ده. ځکه چې مونږ کلتور چې دی کله هم د خځې تعلیم نه بند کړي په هغه وختونو کې کوم بچا خان مثال راوخلم هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړي ده او خپل لورې سپورټ کړي دوه داسې کڼور مونږ ته هغه ګورو ملاله یوسفزای شو نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې خځې وي چې کومې ایجوکیشن نه دغه خځو ته ورکړي ده نو دا خبره کړل چې دا چې کوم خځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجېرو دغه مونږ دغه ثابتاله شي چې څومره نا پویږي په موږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر موږ پرایم منیسټر چې دا خبره کوي نو موږ د نا پوی هغه اندازه لګولې چې څومره زیاته ده
اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبري اعلانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایي
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهینامیز چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړي زه خدای څه نه وینم
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چار سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید ملالی یوسفزای چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د انجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی د لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وجلسوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي د همدارز لیکلي چې موږ د پښتنو استازي توپ کوو نه د طالبانو دا ورسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکې یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوزو د حقوقو موضوع مطرحېږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي د خبره داسې ورسته وانګیرس و چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لوی برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې غنو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل د ځینو اوریدونکو په واره
د څرګندونه هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده افغانانو سل کال وړاندې جنو او هلکان ته خونځي پرانیستي وو
دا له جغرافي او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی هغه وخت چې د افراطیت او ترهګری انچو پاکستان په سیمه کې نو نوم او نشان نه وو موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ شونځي ترلودل موږ ستکړه درلودې موږ کابل په انتون لاره
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدي اوس هم یو اوریدونکو مشت زنګ وهلې دی د خالده پنوم خالده جانی خبرونه ته شرغ لاست
مننه کوم فرجنې سلامونه او نیکې دې ومنه یس تاسو دې په فرامل مننه ته سلامونه او نیکې دې ورکوم
نارینه چې خپلوان جونې شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلای سي
دا خو دې خیر نه دا خو دې خیر او افغان دا دې یو افغان وې چې څنګه مانی څنګه دا سی یو خبره دا خو یا ته یو پیغور ورکو په دې باندې زیات ټول زوی ما سی یو ناري نه دا خبره په ځان و نه مانی دا خو یا ته یو پیغور ورکړی دا خو یو دې خیر ماشینه خبره کړی دا یعنی ما څو نه کوشش کاوه کوله بل څه نه خبره یم نک مشلش کا وماسی ما څون دې منورې ما ته ټول څه مده شوی لیدې موږ دا موږ لیوالې چې نه دی غدیر دې درس کې دی درس وای نو موږ هغه چې نه ته زه تر ټول څه مو په لوم تر غوړې یا څه ته څه درس نه وای ما تر غوړې ته څه درس کوم تر څو دې ما یو څه نه لاس معلومې چې څنګه راکېږي له طالبانو مې مخې له دا د سبای دې موږ کو نه ته وګوري یخې له مریوانه شرم د داس خبرې په موږ کې اسو کې دې له خو نه مخې له دا دې وای دې موږ کو نه ته وګوري او موږ دې
سلامات او سی خالد جانی هم دې خبرې ترازم استاد اصولی لتاس به پښتنه وکم اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د جنونو د شونځوي مخه نیسي تر اوم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د جنونو پر شونځوي بندیز دی بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورید کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپل نه غواړي لونی شونځوي ته ولاړ شي دوی څه کولای شي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسی او هم د لونو راتلونکي سمسي
دا خو نو اصلا طالبان هر پدیده چې سره یاوري یا ګوري د خپل د دانش په سطح د هغه سره برداشت لري موږ وزیرانی د لودي ډاکټرانی د لودي موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطح کې موږ خلک د لودي موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو ګوري چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت افغانستان خداسي نه و چې وس داسې تاسیبني او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې غلوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرې نه ږدي نو تاسو هم پوهیږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف له منځه یوسي ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی اقتصاد معرف او اردو چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دي د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو نه دی نه به وي د تعلیم پر ضد ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي یو ګلو ډوډۍ پیدا کول د لپاره دی حالی زلی کی نو شاید دسی کورنیش دل معرفت اللی دی یو دی پرزای چی وای توار سمتان کین یو خیاتی وکی یو گوله دو دیر نور دسی مر هیچ دسی شای ندر اول دی عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي بیا د افغانستان د لر بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه موږ خپل لونې مکتب ته نه پرېږو یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سرو اوښکو ژاړي چې زموږ حیات برباد سو دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو دا څه په درد خوري دا علمیت په درد خوري دانش په درد خوري دا خو زموږ ژوند نسي جوړولی
جمایما پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره
او موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کوه هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې زمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکړي چې دا کوم تعلیم ته جنکین چې ویر کې نه چې دا د پښتون کلچر د لاسه دی نو دغه مته چې ته موږ غو سره کمپیر کوي موږ چې د جنگ وخت کې رم خپل بچیان د ګډي خپل د حکومت زنانا دی هغه سبق ته لګولې دي چې ادم رسخ واخو چې موږ سره د فیسلټیز نه و او تاسو دا سټیټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتونونو د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لږړی چې موږ پښتانه څنګه یو او موږ هغه څه بالکل یو نه لګ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خځو باندې تعلیم نکي یا خپل خځو لا اپورتونټیز نه ورته او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ د کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسلټیز چې هم مختلف جنګي او مختلف خځو چې راي هغه تعلیم ته بوزو
مننه جمعي مجاني افغانان په ځانګړي توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموږ مملکته د ګردو اقوامو ته کلر دی کبر دی کوز بک تاجک د ګردو سز ما غشتنه داده چې بس دی د پاکستان ته د ولکه او د پاکستان د ګډاګیانو او غلامانو د لاس اوزی اول په مسلط امیزه توګه خو ګردو باندې دا غزما خبرې چې دی استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غشتلو لپاره آماده اوسئ بس دی نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واخ د لپاره موږ مرو وینی توی او پاکستان پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی او سم غواړي د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سی استاسی قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باد کی خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوری چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سی او ان یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ځوان د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولی د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. آیا په قرآن کې ویلي چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل کړه، انسانان وینې توی کړه؟ دا ګرد جهالت دی.
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډېر مننه له تاسو څخه چې له موږ سره مو خبرې وکړې په دې خپرونه کې. اوریدونکو د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.